السلام علیکم د مازیګر شپک بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د دوه ورسېو خبری مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره هم په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پاکستان ته د ولسمشر کرزی د راتلونکي سفر په اړه ورستي معلومات اوري د غراس او اوري چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر هله څرګندوي چې د ولسمشر کرزی سفر به د نور سفرونو په مقایسه د ازل خې لاسته راوړنې او نتیجې هم ولري نور مهم ریپورټونه هم لرو خو په سر کې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی وایي چې اسلام آباد ته به د ولسمشر حامد کرزی راتلونکي سفر ښه نتایج ولري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد د وضعیت په اړه باید افغانان په هیواد کې د نن غونډه وکړي او د ملګرو ملتونو د مفتشانو یوه ډله د سوریې مرکز دمشق ته رسیدلې ده په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی وایي چې اسلام آباد ته د ولسمشر حامد کرزی پر راتلونکو سفر کې بل پاکستان څخه د طالب بشانو د خوشی کېدو غوښتنه هم وشي هغه ویل د طالبانو خوشی کېدل د افغان حکومت د دې غوښتنې یو جز دی چې پاکستان دې طالبان له افغان دولت سره خبرو ته کینی
د طالبانو ټولو طالبانو خوشی کېدل ټول هغه افغانان چې په سیاسي توګه بندیان دي په پاکستان کې راغلي خوشی کېدل موږ توقع وو همیشه او دا او خاصتا د طالبانو د مشرانو خوشی کېدل د دغه موضوع طالبانو د مذاکره تر اجدادي دي جز دي
خاغلی داوودزی ول چې د پاکستان نوې حکومت ډیر واک لري ځکه خورنه د همکارۍ ته مکی دي شنو موړي ول چې اسلام آباد ته د ولسمشر سفر یو رزنه دی او تر راتلونکو لسو ورځو پورې به تر سره شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیواد کې د وضعیت په اړه باید افغانان په هیواد کې د نغونډې وکړي د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسسی نن دا خبره د جرمني په مونشن ښار کې د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د زینو ډلو د روانې غونډې په اړه کړي موسسی وویل
اگر گروه های سیاسی
کچری سیاسی گوندونه او یا هم هغه کسان چې د دولت د مخالفو سیاسي ډلو په قطار کې ولاړوي او غواړي چې له هوا د بهر میشتي افغانان دا ډول ناستو ته دعوت کړي نو کولای شي چې په ډیره اسانی سره هغوی دی ډول غونډه تراو بولی او دلته دا ډول غونډه جوړی کړي
منشن په غونډه کې چې نن به هم دوام وکړي په افغانستان کې د غیر متمرکز او پرلماني نظام په اړه منسکیدو بحثونه کیږي د کندوز په چاردری ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په دوو پوځي عملیاتو کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 15 نورو د ټپیانېدو ادعا کوي د کندوز ملي اردو د دویم لیوا مطبوعاتي مسول غلام حضرت خان ازادۍ رډیو ته ویلي چې د طوفان په نوم دغه عملیات تیر شپه په دې هدف پایل شول چې سیمه له وسلوالو مخالفینو پاک شي د کندهار سیمه ایز مسولین بیا وایي چې د دې ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوالو وژلي او 12 ټپیان کړي د کندهار د والی وایان جاوید فیصل ازادۍ رډیو ته ویل چې د افغان ملي او سیمه ایز پولیس لخوا د پنجوایي ولسوالۍ د زنګاوات په سیمه کې تیر ورځ پایل شول او نن سهار پایته ورسیدل وسلوالو طالبانو لا تر اوسه پورې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې د ملګرو ملتونو د مفتشانو یو ډله د سوریې مرکز دمشق ته رسیدلې او په دې اړه څېړنه کوي چې معلومه کړي د سوریې په کورنۍ جګړه کې کیمیاوي وسله کارول شوې کنه د مفتشانو دا ډله چې د یک شنبه په ورځ رسیدلې تمه کیږي چې دوه اونۍ به په سوریې کې پاتې شي په سوریې کې خپلې دواړه خواوې یو بل د کیمیاوي وسلو په کارولو تورنۍ د سوریې په کورنۍ کړکیچ کې تر اوسه تر 30 زرو زیات کسان وشل شوي د ملګرو ملتونو د شلو غړو د دې ډلې مشري سویډنۍ سانسپو اکی سیلستروم کوي یتا د دې ډلې تل د اپریل د میاشتې رئیس د بشر لسد په مشهید د سوریې له حکومت سره د خبرو اترو لمخې ځندول شي وو اروپای ټولنه پلان لري چې د مصر سره په اړیکو غور وکړي دا په داسې حال کې ده چې د منځنۍ ختیځ په دې هیواد کې لا هم تاوتریخوالی دوام لري د یک شنبه په ورځ په یو خبر شوي بیان کې د اروپایي شورا مشر هرمن فان روموی او د اروپایي کمیسون مشر خوزي مانویل باروسو په مصر کې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې لا تاوتریخوالی ډډه وکړي او زغم وخي په دې بیان کې ویل شوي چې اروپایي ټولنه بل مصر سره په اړیکو په څو ورځو کې غور وکړي او داسې تدابیر به خپل کړي چې په دې هیواد کې د نور تاوتریخوالی مخه ونیسي بلخوا د سعودي عربستان میلیونر شاهزاده الولید بن طلال یو یاد کویټه ملا د یو اسلامي تلویزیون د مشر په توګه لدند لري کړي. د نوموړي د لري کېدو دلیل سخت دریځ او د اخوان المسلمین له ډلې سره تړاو خودل شوی دی. شاهزاده الولید د یک شنبه پورې اعلان وکړ چې طارق السویدانی یې ځکه له دندې لري کړ چې د نوموړي په وینا په الرساله تلویزیونی چینل کې د هغوی ځای نشته چې منحرف افکار خوري. السویدان په یمن کې په خپل روسي وینا کې ځان د اخوان المسلمین له مشرانو څخه ګڼلی دی. طارق السویدان په اسلامي نړۍ کې یو پیژندل شوی عالم دی. چین په شمال ختیځ کې د سختو سیلابونو له کبله په لسګونو کسان وشل شوي دي. د چین دولتي رسنیو د یک شنبه په ورځ ویل لږ تر لږه 30 کسان په دې سیلابونو کې چې په څو لسیزو کې په دې سیمه کې تر ټولو بد سیلابونه بلل شوي وژل شوي. 12 کسان د لیونینګ ایالت کې وژل شوي دي او 20 کسان ندره کړي. د جیلین او هیلینګ جیانګ ایالتونو څخه هم د مړینو رپورټونه ورکړل شوي. ویل کېږي چې 2500 کورونه نړېدلي او 130000 خلک له کورونو ایستل شوي دي. اوخته زیان تر 1 میلیارد ډالرو زیات اټکل شوی. په عین حال کې د چین په جنوب کې 10 میلیونه خلک د جون د میاشتې راهیسې د سختې وچکالۍ سره مخ دي. ملیون څخه زیات خلک د څښاک د اوبو له کمی سره مخ دي او پر 1 میلیون هکټار مځکه فصلونه له منځه تللي دي. دا و تر دې مهاله خبر.
له اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته د ولسمشر کرزي د کېدونکو سفر اجنډا نهایي شوې ده او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې هیله ده له پاکستان څخه د ولسمشر کرزي راتلونکو کتنه خې نتیجې ولري.
پاکستان کې یو نوی حکومت پد مخالف ته مقتدر تر حکومت دی. هیله ده چې دا حکومت به هغه وادي پوره کړي چې د دوی دولت په دې پیړۍ کې موږ سره کړی.
د غزنی سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې طالبانو او د پولیسو ترمنځ نښته کې 2 لسنه وسلوال او د هغوی درې قومندانان وژل شوي. طالبان بیا دا نه مني او رپورټونه وایي چې د غلطه خال خال ډزې لا هم دوام لري. د کار او ټولنیز چارو وزارت د افغانستان د بیرغونې او انکشاف موسسې سره تړون لاسلیک کړ چې د حرفي زده کړو له مرکزونو څخه د فارغانو وضعیت معلوم کړي چې آیا د حرفي زده کړو وروسته کارونه موندلي او که څنګه. دوستانو د همدې خبری مچلې په پای کې د مصر د ورستي سیاسي بحران او په دغه هیواد کې روان تاوتریخوالي په اړه هم تازه حال اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان د ولسمشر کرزي د کېدونکو سفر اجنډا نهایي شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبر اعلانو ته ویل چې له تروریزم سره ټینګه مبارزه او د سولې پروسه کې د پاکستان کلیدي رول لوبول په دې اجنډا کې مهم مسایل دي. ټاکل شوې ده چې د روانې میلادي میاشت په وروستۍ اونۍ کې ولسمشر کرزي پاکستان ته سفر وکړي. سیاسي څېړونکو د دې سفر اجنډا مهمه بولي خو وایي چې ګمان نه کوي پاکستان خپل کړې ژمنې عملي کړي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
افغان او پاکستانی چارواکي له څو اونیو بحثونو او خبراتو وروسته بل اخره اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي د کېدونکو سفر پر اجنډا موافقه ته ورسېدل. که څه هم تر اوسه پاکستان ته د ولسمشر کرزي د سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه شوې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سفر به د روانې میلادي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. د دې وزارت ویان جنان موسازی چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې کولې، اسلام آباد ته د ولسمشر کرزي د سفر د اجنډا مهم ټکی بیان کړل.
موضوع امنیت، مبارزه با تروریسم و افراطیت در منطقه و نیاز مبارزه
امنیت او پسیمه کې له تروریسم او افراطیت سره مبارزه، ځکه چې د شومې په دیده د دوړ هیوادونو لپاره ګډ دشمن بلل کیږي. په عین حال کې د طالبانو په ګډون له وسلواله مخالفانو سره د افغان دولت د سولې له هلو ځلو څخه د پاکستان ټینګ ملاتړ او په دې برخه کې کلیدي رول لوبول. همداشان په اجنډا کې د دوړ هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکارۍ د پیاوړتیا او پراختیا مسله هم شامل ده.
د پاکستان د صدر اعظم په توګه د نواز شریف له انتخابېدو وروسته به د اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي لومړی سفر وي. په ملي امنیت او نړیوالو چارو کې د نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د روانې لمریزې میاشتې په سر کې کابل ته سفر وکړ او ولسمشر کرزي ته هغه هیواد ته د سفر لپاره د پاکستان د صدر اعظم رسمي بلنپاڼه وسپارله. تر دې وړاندې افغان چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي دا سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې نوی باب پرانیزي. افغان حکومت ټینګار کوي چې دا به یو تشریفاتي سفر نه، بلکې د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د پیاوړتیا لپاره به ګټورې او عملي نتیجې ولري. خو سیاسي سیډونکی احمد سیدی سره لدی چې اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي د سفر اجنډا مهمه بولی وی، دې ته په پام چې د ولسمشر کرزي د حکومت موده کمه پاتې ده، ګمان نه کیږي چې پاکستان بیا هم خپلې ژمنې عملي کړي.
اجنډا د کاغذ په مخ کې زیات منطقي او مقبول ده، اما عملي چارې امکان پذیر نه ده. په کانفرنس مطبوعاتي کې پاکستان کرزي سره توازه کوي چې صادقانه همکاري کوي، دا عملی بانه نه غوړی کوي. او بل طرف پاکستان حاضر نه دی چې په دې حکومت کې خپل قرارداد امضا کړي، غواړي چې نوی حکومت چې راشي د هغو سره قرارداد وکړي. فقط واده کېږي ولې کاري چې عملی نه کوي.
ولسمشر کرزی د خپل ولس کلن حکومت له پایل نه تر اوسه سوار لزلې پاکستان ته سفرونه کړي. سیډونکو اسلام آباد ته د ښاغلي کرزی د دې سفرونو اصلي هدف له تروریزم سره د پاکستان جدي مبارزه او په افغانستان کې د سولې له پروسې سره د نوموړي هیواد د صادقانه همکاري او د ترلاسه کولو هڅې بللې دي. خو ځینې څېړونکي په دې باور دي چې تر څو نړیواله ټولنه پر پاکستان فشارونه زیات نه کړي، نو ګمان نه کیږي چې له افغانستان سره صادقانه همکاریو ته تیار شي.
و امردل چې د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د کېدونکو سفر اجنډا نه هاي شوې ده. اخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر داوودزی هله خودلې چې پاکستان د بده جمهور رئیس کرزی سفر خې لاستراوړنی ولري. نو موړې وای چې د پاکستان نوی حکومت ډیر صلاحیت لري، ځکه خو ورته ورنه د همکاري تمه کیږي. د خاغلی داوودزی په وینا دا به یو ورځنی سفر وي او تر راتلونکو لس ورځو پورې به ترسره شي. له خاغلی داوودزی سره زموږ همکار احمد زبیر شمن مرکه کړې ده.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی ټاکل شوی د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پاکستان ته سفر وکړي. د دې سفر د نیټې او ورته د آمادګۍ په اړه یو معلومات راکړي.
هو موږ توقع لرو چې دا سفر لس ورځې په جریان کې صورت ونیسي او د دې د اجنډا باندې لا هم کار روان دی. ملاقاتونو په لست باندې هم کار روان دی، اعلان یې شوی نه دی، ځکه ورځې ورته پاتې دي. اما موږ امیدوارو چې دا به یو کامیاب سفر وي انشاء الله.
ستاسو امیدواری له کوم اړخ څخه ده؟ ځکه چې تر دې سفر تر اوسه پورې ویل شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب دي او پر یو بل تورونه لګوي.
د روابطو د تنش یو دلیل خدا دی چې پاکستان په تیر دوه کلو کې موږ سره وعده کړې چې په افغانستان کې به د مذاکراتو د زمینی په برابرولو کې موږ سره همکاري کوي. یعنی دا مذاکرات چې باید افغانستان د دولت او د طالبان ترمنځ وي، په دې اخلاقه وادي تر اوسه نه دي پوره شوي. اما اوس چون په پاکستان کې یو نوی حکومت رامنځته شوی او دا نسبت پخوانی ته مقتدرتر حکومت دی، نو موږ هیله او امیدواري دواړه دا ده چې دا حکومت به هغه وادي پوره کړي چې د دوی دولت په دې تیرو کلو کې موږ سره کړي.
داوودزی صاحب، د دې سفر د اجنډا په اړه څه نور معلومات هم اوریدونکو سره شریک کړي؟
عمدتا به درې قسمته وي خبرې. یو قسمت امدادی چې موږ د پاکستان سره خبرې کوو، دواړه مشران یعنی افغانستان رئیس جمهور او د پاکستان صدر اعظم به هیله لرو چې په دې موافقه ورسیږي چې پاکستان به د مذاکراتو د زمینې په برابرولو کې فعال سهم واخلي او خپلې وعدې به پوره کړي. دویمه دا ده چې په منطقه کې د تروریزم پناهګاوې دي، پټ ځایونه دي، د هغې په هکله به هم خبرې کېږي او هیله ده چې د پاکستان د حکومت نه موږ پوره همکاري وعده واخلو چې د افغانستان د دولت سره او بین المللي ټولنې سره په ګډه په دې اړه کار وکړي. او دریم قسمت اقتصادي اجنډا ده چې په هغې کې موږ هم ډېره دلچسپي لرو او پاکستان هم ډېره دلچسپي لري.
داوودزی صاحب، تاسو هیله وښودلې چې د پاکستان دولت به طالبان د افغانستان د دولت سره مذاکراتو په میز باندې کښینوي، څه فکر کوئ پاکستان په دې موقف کې ده چې په طالبانو باندې دا شی ومني، ځکه چې طالبانو تر اوسه له دې نه انکار کړی ده؟
نو دوی خو پاکستان دا په خپل په دې اواخر کې منلې ده چې دوی په طالبانو باندې اثر نسخ لري او سره تماس لري. او موږ او تاسو ټول پوهیږو چې د طالبان هر مشران په پاکستان کې ډېر کلونه نه ژوند کوي. نو موږ وایو چې د همدغه اثر رسوخ نه استفادې سره دوی کولی شي چې طالبان د تشویق کی او هغوی ته زمینه مساعده کړي چې د میز د مذاکره.
نو مشخصه غوښتنه د افغانستان د دولت څه ده چې طالبان په قطر کې د افغانستان دولت سره په سولې ته کښېنوي، په ترکیه کې، سعودي کې یا بل ملک کې یا هم په داخل د افغانستان کې؟ یعنی مشخصه غوښتنه به څه کېږي په دې سفر کې د ولسمشر لخوا؟
ده هغه جزئیات دي چې دواړه مشران کله سره کښېني په هغه جزئیاتو به خبرې.
او پاکستان کې د طالب مشرانو د خوش کېدلو غوښتنه په تیرو سفرونو کې مطرح وه، د ملا برادر په شمول چې د طالبانو دومه درجه مشر ده، په دې سفر کې به هم دا غوښتنه تکرار شي؟
او د طالبانو ټولو طالبانو خوش کېدل، ټول هغه افغانان چې په سیاسي توګه بندیان دي په پاکستان کې، د هغوی خوش کېدل زموږ توقع وه همیشه. او دا خو خاصتا د طالبانو د مشرانو خوش کېدل د دغه موضوع چې طالب
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر داوزی چې پاکستان ته د ولسمشر کرزی د راتلونکي سفر او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي رادیو سره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اروزګان د یو غیر مسؤوله وسلوالو د قومندان حکیم شجاعي دا څرګندونې چې ویلي دي د خلکو په زورونو کې لاس نه لري رد کړي دي. په عین حال کې ځینې رپورټونه له اروزګان څخه دا هم وایي چې حکیم شجاعي او د هغه وسلوالو یو ځل بیا د خلکو په زورولو لاس پورې کړی دی، بلاو په خلکو په وړاندې زور زیاتی څخه کار اخلي. د دې موضوع د تعقیبولو لپاره همدا شیبه زموږ همکار معصوم میوان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. معصوم میوان، په
څنګه چې مخکې تاسو هم وویل د افغانستان کورنیو چارو وزارت سره او تر هغه مخکې د خلکو سره موږ خبرې وکړې، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي سره چې ما خبرې وکړلې هغه وایي چې حکیم شجاعي چې ادعا کړې ده چې دی اوس هم په روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د 1500 سیمه ییزو پولیسو قومندان او د ملي پولیسو او پوځ سره په عملیاتو کې برخه اخلي، ښاغلی صدیقي دا ادعا رد کړه او د خبره باندې چې هغه اوس هم یو غیر مسؤل کس دی د لپاره او د کوشش کې چې بیا هم هغه ونیسي. د شغل صدیقي په خبره کې رښتیا هم حاکم شجاعي تورن نه یا هغه ځان سپیناوي کوي، نو ولې محکمې ته نازریږي، ولې امنیتي ارګانونو ته نازریږي؟ دا خبره ورسره تر هغه کې چې نن ازادي رادیو په روزګان ولایت کې یو شمېر هغه کسان پیدا کړل چې په رپورټونو کې څو ورځې مخکې دا سبا د حاکم شجاعي کسان بیا هم په روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ د کندلان په سیمه کې بیا هم پر دوو کلو باندې حمله کړې ده او شاوخوا اتیا کسان ته مرګ ژوبل پېښ کړی ده. نو د دوغو کسانو سره موږ چې د ټلیفون لارې خبرې وکړې دي د روزګان ولایت په مرکزی روغتون کې اوس هم تر درملنې لاندې دي او دوی وایي چې د دې کورونا سوځول سوي دي، څو ورځې مخکې کوچنیان وژل سوي دي، ښځې بې عزته سوي دي او د کورونو څخه ټول وسایل وړل سوي دي. او دا کسان د حکیم شجاعي کسان دي، د دوی په خبره باندې چې په دې کې نه ملي پولیسو سره شامل وو او نه هم پوځو سره شامل وو، بلکې دا دغه سیمه ییز کسان و. دلته دغه دوه جبلسو کسانو چې زموږ د ازادي رادیو سره خبرې کړې او د حکومت غوښتنه کوي چې دغه موضوع یې وڅېړل چې حاکم شجاعي ونیسي، د دې لنډې خبرې به واورو.
ټول مسله ولو چې هر څړی نیوي هغه را چپکاوي په ماشینانو په ډانګانو باندې خلک وهلې، که هر څه مفاد په کوټ پراتو د وړو شی وو، حتی د فدو د تلاش کېدو پورې یو سړی دنګاتیا کلن دی ورور ملت چې حالته ورور ورور اچاوي په هغه ور کې ماشومان وسوګل ورور هغه سړی حالته شهید کی مړ کی. شالی نو د کښتاریا په نامه دلته د هزارو په سپید د شجاعي په دې کې ماشومان په تر لمبو لاندې سپدل سوي دي، سپینجر تر کندهار لاندې شي دان سوي دي. دولت منغاور و کې بیا د سبا موږ د طالب په نامه نه تورې، بیا د سبا حکومت په جمله په تګیله نه کوي. دنیا انسانان اور اوسې په ولای ولای دی او څو خل ژوند د ژوندۍ چې د ځان نه بولیو ناموس په ځان نه بولی دا ژوند بلاسته کوي په دوتن.
بلې مراد صاحب، دغه مسایل به بیا هم ورسته اوریدونکو ته په یو بشپړ ریپورت کې وړاندې کوو. خو د کورنۍ چار وزارت وایي چې د دې حکم اوس هم پر دغه ځای باندې دی چې اوس به دی بیا هم د حکیم شجاعي د نیولو لپاره کوشش کوي، خو ځینې رپورټونه وایي چې د حکیم شجاعي ملاتړ په لوړ سطح باندې کیږي او د افغانستان د کورنی چارو وزارت په دې خاطر تر اوسه نه دی توانېدلې چې د غیر مسؤول سیمو ییزو یا هغه اکی چې د سیمو ییزو پولیسو یو قومندان دی هغه ونیسي. نو تر اوسه پرې لا هم نور جزئیات بیا په اوریدونکو ته په راتلونکي خبرونه کې ورکوم.
ډېره زیاته مننه. کور ودان دوستانو معصوم میوندو چې په اورسګان ولایت کې د ریپورټونو پر اساس د غیر مسؤول وسوال قومندان د فعالیتونو په اړه د کورنیو چارو د وزارت له عکس العمل او د دې وزارت د ژمنې په اړه درته معلومات درکول چې وای دوی هڅه کوي چې حکیم شجاعي په نامه د غیر مسؤول وسلوال ونیسي. کسان هم چې د افغانستان امنیتي ارګانونو څو میاشتې وړاندې هم ورته ژمنه کړې وه خو تر اوسه پورې دوی نه دي توانېدلي چې دغه غیر مسؤول وسلوال کس ونیسي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي یوازې له طالبانو سره سوله نه بلکې د افغانستان د اوسني نظام او د هغې د لاسته راوړنو ساتل هم باید د دولت له لومړیتوبونو څخه وسی. نوموړي دا خبره د یکشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د څلور نویمې کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په وینا کې وکړې. قسیم سولمل او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د کورونی چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې د دې هیواد د ستونزې سولیز حل مهم دی خو په عین حال کې د اوسني نظام او د دې نظام د لاسته راوړنو ساتل باید د دولت په لومړیتوبونو کې ووسی. نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. ښاغلي جلالي هغې غونډې ته چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته لاسته راوړلو د څلور نویمې کلیزې په مناسبت جوړه شوې وه په دې اړه داسې وویل.
موږ په اوسنیو شرایطو کې تر ډیره د مصالحې خبرې کوو. مصالحه مهمه ده او بالاخره باید راسي. د افغانستان خلک باید خپلې ستونزې د سولې له لارې حل کړي خو په اوسنیو شرایطو کې یوازې له وسلوال مخالفانو سره مصالحه د دولت له لومړیتوبونو څخه نه ده. د دولت لومړیتوبونه په اوسنیو شرایطو کې د نظام او د تیرو لسو کلونو د لاسته راوړنو ساتل دي.
علي احمد جلالي د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د یو احتمالي کاندید په توګه هم یادېږي خو خپل د تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت هم څو ځلې ویلي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په نتیجه کې به د اوسني نظام د تیرو لسو کلونو د لاسته راوړنو ساتنې ته پاملرنه وکړي خو په قطر کې د طالبانو د دفتر له بیرته تړل کېدو وروسته له دې ډلې سره د سولې هیلې بیرته مړاوې شوې دي او دا خبره ستونزمنه برېښي چې د جمهور ریاست تر انتخاباتو مخکې دی د سولې په هڅو کې مهم پرمختګ ولید. د افغانستان د کورونی چارو پخوانی وزیر همدراز د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره یو ستره ازموینه وبلله. د شغلی جلالي پوینا ک د دې انتخاباتو نتایج مشروع وي نو افغانستان به وکړی سي خپل ستونزې په خپل حل کړي.
انتخابات آینده
راتلونکي انتخابات د دېش کارندوی دي چې آیا د افغانستان خلکو د یو داسې دولت د جوړېدو لپاره ملاتړلې چې وکړای سي د دوی ستونزې حل کړي او په نتیجه کې د افغانستان وسلوال ځواکونو مشروعیت او انګیزه پیدا کړي. بالاخره داسې شرایط رامنځته سي چې د افغانستان ستونزې د نن په افغانستان کې حل سي.
د پداسل کې د چې د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یوازې شاوخوا اته میاشتې وخت پاتې دی. یو شمېر افغانان او د سیاسي چارو کتونکو بیا د اوسني حکومت لنډې مدت په کتو دې ته خوشبینه نه دي چې د افغانستان ستونزې به حل سي او یا هم د سولې روان بهیر کومه مثبته نتیجه ولري.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د غزنی سیمه ییز چارواکي وی په دې ولایت کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې چې دولس تنه وسلوال او د هغوی درې قمندانان پکې وشل شوي دي. طالبان بیا خپل لور ته او په خاص توګه د خپلو قمندانانو وچنه نه مني. په عین حال کې په سیمه کې چارواکي وی چې اوس هم د طالبانو او پولیسو ترمنځ خال خال ډزې کیږي. سید شاه سقیم په ریپورت راستولای.
چارواکي وایي ملي اردو او ملي پولیس د غزنی ښار او زنخان ولسوالۍ ترمنځ پر غزیدلې لارې د پولیسو نوي پوستې جوړوي خو وسلوال یې د کار مخه نیسي او له پرونه راهیسې ورسره نښتې کوي. دوی وایي تېره شپه په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته پیل شوې ده چې پکې تر اوسه پورې د طالبانو درې قمندانان او دولس نور وسلوال وژل شوي دي. د غزنی د والي ویاند نبی جان وایي اوس هم په سیمه کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ خال خال ډزې روانې دي. دوی وایي له پولیسو سره په نښته کې ملي اردو هم مرسته کوي.
تر اوسه پورې لا عملیات جریان لري چې په لار کې پوستې چې او سړک له مینو پاکي په دې وجه به هغه څنګه دوی خپل ځاګه کاو نو دوی باندې بریټ سوي دا چې سرورای یې کومندان میاګل په لاس کې و. د ځینې څخه پولیسو کې کومندان میاګل، کومندان یوسف، کومندان عمر سره له 1200 نفر لمنځه تللی دي.
خو طالبان بیا په دغه ولسوالۍ کې خپل غاړې ته وراوښتي مرګ ژوبله نه مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي نه قومندان میاګل وژل شوی او نه هم د دوی نورو ملګرو ته په نښتو کې کوم ځاني زیان اوښتی دی. دی وایي له پرونه راهیسې یې ملګرو د زنه خان د ولسوالۍ ودانۍ او ورغلي پولیس محاصره کړي چې وخت ناوخته ورباندې بریدونه هم کوي. د یو بل خبر له مخې بیا د غزنی په جغتو ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو موټر چاودنه شوې چې پکې 2 تنه پولیس او 2 عام وګړي وژل شوي او 3 نور پولیس ژوبل شوي دي.
واموریدل چې په غزنی کې د پولیسو او اسلوالو تلمنځ نښته شوې ده. افغان امنیتي مقاماتو چې په دې نښته کې د طالبانو 3 قومندانان وژل شوي خو طالبان دا خبره نه مني. د کار او ټولنیز چارو وزارت د افغانستان د بیرغونې او انکشاف موسسې سره یو تړون لاسلیک کړ چې د حرفي زده کړو د مرکزونو څخه د فارغانو وضعیت معلوم کړي چې آیا د حرفي زده کړو وروسته کارونه موندلي او کنه. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي له 1300 کال راهیسې په ټول هیواد کې 1,60,000 خلک د دې وزارت او بیلابیلو موسسو لخوا د حرفي زده کړو په کورسونو کې روزل شوي دي. که څه هم دا وزارت وایي چې د دې کسانو 80% کار موندلی خو په دې اړه د دقیقې احصایې د معلومولو لپاره دې وزارت له یوې موسسې سره تړون وکړ. د تړون له مخې به د افغانستان د بیارغونې د انکشاف په نوم موسسه په لومړي سر کې د هیواد په 2 ولایتونو کې څېړنه وکړي چې آیا د حرفي زده کړو له کورسونو څخه فارغ شوو کارونه موندلي او که نه. د کار او ټولنیزو چارو وزیرې میرمن آمنه افضلی وویل
عقدی قرارداد پروژه ردیابی است. ما می خواهیم یک اداره سالس کار ما را ارزیابی کنه.
د دې پروژه تړون زمنګ د فعالیتونو د تعقیب او لو پروژه ده. من غواړم یو دریمګړی اداره د شفافیت په خاطر زمنګ کارونه ارزیابی کړي سو من او خلکو ته اطمینان حاصل شي. سره له دې چې من خپل فعالیتونه ارزیابی کړي او خې نتیجې مو ترې اخیستې دي خو بیا هم خده چې زمنګ په کارونو نظر واشول شي.
میرمن افضلی وویل له 1300 لسو کلونو په موده کې د هیواد په کابو 9 ولایتونو کې د حرفي زده کړو شاوخوا 50 مرکزونه فعال کړي چې نارینه ښځې او معلولین پکې مختلف حرفي زده کوي او د کار مارکیټ ته وځي. د افغانستان د بیارغونې او انکشاف د موسسې یو تن مسؤول ډاکټر احسان الله سمر وویل چې دوی به د هیواد په 2 ولایتونو خوست، کندهار، غزنی، بدخشان، بامیان او هلمند او کندوز کې له حرفي زده کړو د مراکزو د فارغانو وضعیت، کاري ستونزې او غوښتنې معلومې کړي. د دې ارزیابۍ لګښت سباندې 3 میلیونه افغانۍ ښودل شوی او د ورکړې ژمنې نړیوال بانک کړې ده. خلک او کارګران د دې مرکزونو شتون د خلکو په ګټه ګڼي خو وایي چې دا مرکزونه باید د کار په لټه کې خلکو ته په ملي او نړیوالو معیارونو برابر مهارتونه ورزده کړي سو په مارکیټ کې ژر د کار خاوندان شي.
عثمان معلم یار د لوګر د ولایت بس باغبان درس توایسي سبات دي غم دا و میاست شپږ میاست سوای بس یو کار لاس تر تراسي او خارجه را تلایسي د موږ په ملک کار کوي سه موږ تاسو خپلونه کوم کو تاسو به کار ګرځم ما مرکزونه کې بس دا سمارتونه غوړم تزده شي چې ضرورت خارجي کارګر نه عملی او نظری کارونه ټوب استاندارد وي تروغ پر سه او سړی کوي دغه طریقه روزي ځان ته پیدا کوي او دا سمایر چې په علاوه په افغانستان کې خارج کې کار وکړي.
کارپوهان وای په افغانستان کې د کار نشټواله نن سبا په یوې لوی ستونزې اوخته او دا ستونزې له یوې نه بلې ته پراخیږي. دوی وای د دې ستونزې اوارې ته په کار ده چې دولت پراخه پروژې پیل او هم د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي. خلک وای هر کال د هیواد په زرګونو زلمیان هڅې کوي چې د کارموندنې په نیت هر ډول خطر ته غاړه کېږدي خو چې بهرنیو هیوادونو ته ځانونه ورسوي.
او سم په مصر کې د روانو حالاتو رپورت. په مصر کې تاوتریخواله دوام لري. په همدې ترس کې د ډایرکټر شو ولسمشر محمد مرسي د پلویانو لخوا د پلان شو اعتراضونو د مخه په دې هیواد کې امنیتي تدابیر هم شدید شوي دي. وروستی حال له نوریاس نوري اورو.
د مصر چارواکو نن یکشنبه د اخوان المسلمین د ګوندې غړو پر کورونو عملیات وکړل. داسې ښکاري چې دا د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو لخوا د پلان شوو پراخو اعتراضونو مخنیوی دی. اخوان المسلمین ګوند ویلي چې د یکشنبه د ورځې ناوخته به په قاهره کې د اساسي قانون د محکمې مخې ته مظاهرې وکړي. چارواکو له مخکې زغروالې وسیلې او ځواکونه د دغې ودانۍ شاوخوا ځای پر ځای کړي او د دې ویره شته چې دا ځای د امنیتي ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ د شخړو په یوې بلې صحنې بدل شي. لري کړی شوی ولسمشر محمد مرسی په پلوی د هیواد په نورو برخو کې هم اعتراضونه پلان شوی دي. د تیر چهارشنبه له ورځې راهیسې د امنیتي ځواکونو او د مرسی د پلویانو ترمنځ په شخړو کې له 800 زیات کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر کلیساو روغتونونو او عمل منفی ودانیو د ورستیو حملو غندنه کړې. بان کی مون په یوې اعلامیه کې چې د ویان د دفتر لخوا د شنبه پورې خبره شوې په مصر کې د تاوتریخوالي ډکو اعتراضونو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. بان کی مون د لري کړی شوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړو ته په اشاره د هغه څه چې له زوره زیات کارول بلل شوی د پای ته رسیدو غوښتنه هم کړې ده. د مصر امنیتي ځواکونو د شنبه د ورځې په پیل کې په قاهره کې د الفتح جمعه د مرسی له پلویانو تصفیه کړ. په مصر کې د ناکراریو د زیاتوالي په اړه د سیمه ییزو او نړیوالو عکس العملونو په ترڅ کې اروپایي اتحادیې ویلي په پام کې لري چې له دې هېواد سره پر اړیکو له سره غور وکړي. د اروپایي اتحادیې مشرانو هرمان فون رامپوی او خوزي مانوئل باروسو نن د مصر پاوز او د دې هېواد موقت حکومت ته خبرداری ورکړ چې که د شخړو په پای ته رسېدو او د ډیالوګ په پیلېدو کې پاتې راشي نو دا اتحادیه چمتو ده چې له دې هېواد سره پر اړیکو له سره غور وکړي. د مصر د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی پلوی اخوان المسلمین ګوند ویلي چې ورځنیو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د مصر حکومت ویلي چې له قانوني لارې د اخوان المسلمین ګوند په منحلولو غور کوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوریو چې په مصر کې د روان سیاسي بحران او تاوتریخوالي په اړه درسره وروستي معلومات شریک کړل. دوستانو شپږ نیمې بجې دي. وروستۍ خبري مجله درته امید مرزبان وړاندې کوي.